246-01. السلام علیکم، لس بجی شوی زومیت زهیر مالیم روانه خبری خبرونه تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوی. خو لومړی لنډ خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چاډینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنس شوی. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پایل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ په ګډه سوداګرۍ، بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزې خبرې کړي. اعلامیه کې د چین د سفیر له قوله لیکل شوی پنې دی راتونکو کې بعد زلزلہ زپلو سره بشریم رستي وشي. خبر پانه زیاتوي دواړو لوريو د اجمنه هم کړي چې څه کال به چین تعالی افغانستان د جلغوزیو د لیګ لړۍ هم د پام وړ چټک شي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا وایي تمه وچی په افغانستان کې بینظمی، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیا عالمانو شورا پرون یو اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدی له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړي. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشری مرستو لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشری مرستو د ورکړې پریکړه کړې. د بشری چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به د لس میلیون ډالره د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلې له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته سباندې 100,000 پاونډه بسپنا یا چنده ټوله کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپنا په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. له افغانستان د باندې دا چې یو پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي، د دې هیواد د پوځ لوی درسیز قمر جاوید باجوا د مخکینی پاکستاني جمهور رئیس پرویز مشرف د پښتنې لپاره دوبۍ ته تللی. دا ورسپانه لیکي باجوا د مشرف د معاینې لپاره لزان سره پوځي ډاکټران هم وليدي. اکسپرس ټریبیون دا خبره د جنرال مشرف د کورنۍ لخلي لیکلي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې لا نه تایید کړي. اتاویا کلن پرویز مشرف د پاکستان په خوانی جمهور رئیس او د پوځ لوی درسیز تیر شوی چې په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او د پوځي کودا تعالی لارې واخته ورسید. هغه له 2013 کال راهیسې د ایملایډوریس په نوم په یو مرګونی ناروغي اخته ده. داسې راپورونه هم خبر شوی چې پاکستانی چارواکي غواړي هغه یو ځانګړی الوتکه کې بیرته پاکستان ته راستون کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسیله په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهیزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او د ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي، ازادي رادیو ټکه کام. دا ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړ کړي چې دوی د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي، خو د کابل پولي تخنیک پوهنتون په یو اطلاعیه کې له خپلو محصلانو غوښتي چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له دننه چې د چنګاښ یا سرطان 15 د 2 ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې هلته به پر کومو مسایلو بحث وشي.
د کابل پولی تخنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبه چې د چنګاښ یا سرطان 15 ده، تر بل یکشنبه چې د چنګاښ 12 ده، د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منصوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یوه هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کیدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو هیوادونو یا جیو لډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان لپاره مغونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښې یم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په اوکراین کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی و ډلې د سرمشیزي په درشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سرې میاشتې ټولنې تیره میاشت په یو ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه شولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزره 980 كيلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست او پکتیکا کې د تیری زلزلې زیانمن شوی له دوی سره د بیړنې مرستو غوښتنه کوي. داسې مال چې د افغانستان په ګډون د افغانستان دننه د بیلا بیلو برخو لوري پکتیکا او خوست مرستې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم هلته د مرستو لیږل پایل کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درمانن لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونا په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونا توکي هم تر خاور او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیری ولسوالۍ د سری ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته طلبات وشته دی، میشو غټ غټ کورونا دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلې دي، بل دا واسطقات نشته چې میر د کرینه جوړ کړي. میر د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میشته ډاکټرونه جوړ کړو.
په سپیری کې یو شمیر میشت وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی. نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میر سفر په وړو درې څلوېښت زره کرنې غونډه دي، دا هېڅ شی نه دی پاتې شوی. وغرینه دا سر وشوه دل شول شول چې دا غرینه دا سر زلزله بیا مو په وخت زده شپڅه کوله یا دا سر زلزله بیا نه دي شوی.
د گیانی ورسوالی یو اوسیدونکی رحمت ویل د دوی کلی دولس کوره دی چې په دې کې د ده د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپېتو پورې ټپیان شوي دي.
څه کوم کابل ته وړي چې پخاور ته وړي دي، زنه دالته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
خوس میدان اویتا دی غیر فارم میدان اویتا د خو د پاکستان صحی ټیم راوستو دلته د وی کی د مریضانو ایران طرف مونږ سره هم کومک شو ده او بل د امارات طرف مونږ سره دی چې و د اسریمیش ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 25مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان عربی متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ توکو مرستې را ورسیدي.
په پکتیکا او خوست کې د زلزله زپورو سره د مرستو ټولولو بهیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم پیل شوی دی. تر خوایې هلته بیا په خوست او پکتیکا کې په روسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې د سیمې زیانمن پکې ګیله او شکایت کوي چې هلته د خیریه بنسټونو په نامه باندې خلک ورځي ویډیوګانې جوړوي خو دوی ته مرستې نه ورسیږي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نامه باندې سوداګري ونه شي او تر خوایې هغه مرستې چې له دوی سره کېږي په شفاف ډول دوی ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وای دا ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په والکه کې دی. په همدې حال کې د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خدو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویرودونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای دغه ستراتیژیک شار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر والکه لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل شوې دي. ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویرودونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبرلانه ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نورو خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي. افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي. هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
ډیر مننه چې تردم غړي پورې لمک سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري دي. د رواني خبرونه ډیره برخه وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د سندرو ځنګړي خبرونه